رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې تاسو پام وکړئ د خبرونو لندسته.
د پاکستان د بهرنی چارو وزیر کابل ته سفر کوي. د ترکی او روسیې جمهور رئیسان د سوریې د بحران په باب په سوچ کې ونډه کوي. د فلورنس په نوم د یو سمندري طوفان اوبو د امریکې د شمالي کارولینا ایالت ساحلي برخو ته ننوتې دي.
نن جمعه ده د 1999 کال د سومبلی د میاشتې 23 ده چې د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې 14 کېږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې لرو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سبا کابل ته ځي.
از بیانات آقای عمران خان انتظار ما زیاد هست.
د هلمند د سولې کاروان بلخ ته ورسید.
جنگ نه غواړو، سوله غواړو، موږ ژوند غواړو، امن غواړو.
دا او ځونه نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې اورېدلی سي. خو اوس به د دې سات خبرونه سید سلیمان شاه تاسو وایي.
السلام علیکم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سبا د شنبې په ورځ کابل ته په سفر ځي. په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د نوي ائتلافي حکومت له جوړېدو وروسته افغانستان ته د یو لوړ پوړي پاکستاني چارواکي دا لومړی سفر دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم کابل ته د شاه محمود قریشی د سفر خبر د پنجشنبې په ورځ ناوخته تایید کړ. پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې د افغانستان د حکومت د غوښتنو سره سره پاکستان تر اوسه په جلال آباد کې خپل قونسلګري بیرته نه ده پرانیستې. په کابل کې زموږ خبریال وایي چې صلاح الدین رباني د تلیفون له لارې د شاه محمود قریشي نه په جلال آباد کې د قونسلګرۍ د بیرته خلاصولو غوښتنه کړې وه، خو هغه ورته تر اوسه پورې ځواب نه دی ورکړی. د ننګرهار ولایت د خوږیانیو ولسوالۍ په بازار کې نن د بم په چاودنه کې 15 کسان زخمیان شوي دي. د سمنګان ولایت د درې صوف پولیسوالۍ کې د طالبانو مخالف شپږ محلي پاڅون کوونکي په یوې ناڅاپي حمله کې وژل شوي دي. د هلمند ولایت د سولې د ولسي حرکت غړي چې د کابل نه د بلخ ولایت د مرکز مزار شریف په لورې شپږ دېرش ورځې مخکې حرکت کړی، نن د جمعې په ورځ د وږې په 13 مزار شریف ته ورسېدل. د دغه ولسي حرکت شاوخوا 50 غړو د زمري په 19 له کابل نه حرکت کړی او په لاره کې د بغلان ولایت مرکز پلخمري او قندوز ته هم ولاړل. په سیمه کې زمون خبریال وای څرګند نه ده چې دوی به څو ورځې په بلخ کې پاتې، خو د مخه دغه حرکت غړو ویلو چې له بلخ نه به په موټرو کې د کاروان په شکل د هرات ولایت ته سفر کوي. د هلمند د سولې د حرکت د روان لمریز کال د غوایي په 13 د هلمند د ولایت له مرکز لهکرګانه روان شو او په 10 ورځ کله چې کابل ته ورسېد، په کابل کې د امریکا، برېټانیا، روسیې، ایران، پاکستان، اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو، اسلامي هیوادونو، د سازمان او د امریکا په مشرۍ د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت د قوماندانې مخې ته پرلت کړی او د دغه هیوادونو چارواکو ته د خپل حرکت غوښتنې سپارلې وې، خو طالبان ورسره نه لیدلي او د سولې د حرکت یې د امریکا د پټو پروژو یوه برخه ګڼلې ده. دا د امریکا غږ واشنگټن دی او تاسې د نړۍ او افغانستان خبرونه اورئ. د قندهار د ولایت د پولیسو قوماندان جنرال عبدالرازق په یو بیان کې چې د پنجشنبې په ورځ ناوخته خبر کړی، هغه کسان غندلی دي چې له امریکا سره په 10 کلن امنیتي تړون باندې له سره د غور کول غوښتنه کوي. د جنرال رازق په وینا دغه خلک په افغانستان کې د خارجیانو برنامې او پروګرامونه عملي کوي او د ولس نمایندګي نه کوي. د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او څو جهادي مشرانو په شمول یو شمېر سیاسي او ټولنیزو شخصیتونو په دغه تړون باندې له سره د غور کولو او فسخه کولو غوښتنه کړې ده. زمونږ د واشنگټن ناوړی د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی وای چې په پاکستان کې آزاد ژورنالیستان له سخت فشار لاندې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې واورئ چې شافی سرداری لولي.
په دې رپورت کې راغلی دی چې د پاکستان نظامی استخبارات اجازه نه ورکوي چې د ژورنالیستانو پر ضد څه ولیکي او یا داسې رپورت چاپ سي چې د پوځ له پالیسۍ سره په ټکر کې واقع کیږي. په دې رپورت کې راغلی دی چې د پاکستان پوځ په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه ټول خبری رپورټونه سانسور کوي او که کوم ژورنالیست یې خبره پر ځای نه کړي ډارول کیږي او په ځینو مواردو کې وژل کیږي هم. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه چې مرکز یې په پاریس کې دی وایي چې د دې رپورټ د تیارولو په وخت کې لګن شمیر پاکستانی ژورنالیستانو سره مرکې کړي دي. د دې رپورټ له مخې د تیرې یوې لسیزې په موده کې 22 ژورنالیستان په پاکستان کې وژل سوي دي او له قاتلانو څخه یې تر اوسه چا پوښتنه نه ده کړې. دا کمیټه وایي چې د پاکستان د پوځ ویان ته یې په تحریري ډول خپل رپورټ ولیږه چې تبصره وکړي، خو هغه له ملاقات کولو او یا تبصرې کولو څخه ډډه وکړه. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت تیر هفته نوې ډیلی ته د متحده ایالاتو د خارجه وزیر مایک پامپیو او د دفاع د وزیر جیمز میټس د روسي سفر په لړ کې د هند سره د ستراتیژیکي ډیالوګ یا تفاهم د تړون لاسلیک کول رد کړی دي. په دغه تړون کې په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستو په خاطر د هند پر رول باندې هم تاکید شو. په عین وخت کې په داسې حال کې چې پاکستان له ډېر سخت اقتصادي بحران سره مخ شوی، د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور جان بولټن ویلي دي چې جمهور رئیس ټرمپ له پوره سوچ او غور وروسته پر پاکستان باندې چې په اټومي وسلو سنبال دی د نظامی مرستو د بندولو پریکړه کړې. د فلورنس په نوم یو سمندري طوفان نن سهار د جمعې په ورځ د اتلانتیک د سمندر سره څیرمې پرتې د امریکا د شمالي کارولینا ایالت ساحلي برخې وځپلې. له طوفان سره په یو ساعت کې د 150 کیلومتر پر رفتار تند باد او جاکړ ملګری او د دغه ایالت په ټیټو پرتو ساحلي برخو کې د سیلاب دراوتلو او څو فوټه لوړو سمندري څپو د راپورته کېدو خطر زیات کړي. د فلورنس توپان چې قوت یې درجه ته ټیټ شوی د ویلمټن له ښار نه 10 کیلومتر لرې په ختیځ کې د رایټس وایل په ښارګوټي کې سیلابي اوبو ځینو کورونه لاندې کړه او ځینو ودانیو ته سخت نقصان رسیدلی دی. 3,00,000 خلک له برېښنا نه محروم دي او د فدرالي او ایالتي حکومت د بیړنیو خدماتو د ادارو افراد د آماده باش په حالت کې دي. دا واشنگټن دی. توقع ده چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان به د سوچي په ښار کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره نن ملاقات وکړي. دواړه به په سوریه کې د جنگ د ختمولو په باب وغږیږي. دواړه دا ملاقات په داسې حال کې کوي چې په نړیواله او سیمه ییزه کچه د سوریې د حکومتي قواوو او متحدینو لخوا د ادلب په ختیځ ولایت باندې د هوایي او ځمکني جنگ د پیک کولو په باب اندېښنې زیاتې شوې دي. دغه ولایت چې د ترکیې له سرحد سره څیرمه پروت دی د مخالفانو وروستی سنګر ګڼل کیږي. 2,000,000 خلک پکې ژوند کوي. تر اوسه 44,000 خلک د روسیې او سوریې د هوایي قوو د حملو له امله له دغه ځای نه وتلي دي او ترکیې ته مخه کړې ده. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب او مرکې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو پاکستانی هیئت سبا کابل ته ورځي. د افغانستان د چارو کارپوهان کابل ته د شاه محمود قریشي سفر مهم ګڼي. دا د بهرنیو چارو د وزیر کېدو څخه وروسته بهرنیو هیوادونو ته د ښاغلي قریشي لومړی سفر دی. نور حال زموږ د خبریال اکرام شینواری پر رپورټ کې واوري.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویان صغبت الله احمدی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې ټاکل شوی د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی به د شنبې په ورځ کابل ته سفر وکړي. صغبت الله احمدی ویل ټاکل شوی چې ښاغلی قریشی په مشرۍ یو لوړ پوړی پاکستانی پلاوی به کابل ته د خپل سفر پر مهال د جمهور رئیس محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره په کتنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړوند مسلو او په ځانګړي ډول د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون لپاره د عمل په ګډ پلان خبري وکړي. خاغلی احمدی ویل
از بیانات آقای عمران خان انتظار ما زیاد هست.
د عمران خان ویانا او ته په پاملرنی محتمل لروچی د دې لپاره چې خاغلی عمران خان د سو مسلو یادونه کړي، یو دا چې د پاکستان امنیت د افغانستان امنیت ډیر زیات یو بل پوری تړلی دي. د همدې له امله زموږ تمه دا ده چې نوې حکومت پر خپلو ژمنو عمل وکړي، د افغانستان په څیر چې تل پر خپلو ژمنو عمل کړی دی عمل وکړي.
ځان هم په تعهدات شامل.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي ویل چې د پاکستاني پلاوی سره به په دواړه خیزو مسلو د خبرو ترڅنګ امنیتی مسلو، سیاسی او اقتصادی اړیکو هم خبری وشي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت هم د پنځمه پورس کابل ته دغه هیواد د بهرنی چارو د وزیر شاه محمود قریشی په مشرۍ د یو پلاوی د سفر خبر ورکړی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون لپاره د عمل ګډ پلان باندې د پاکستان د پخواني حکومت د کار په وروستیو میاشتو کې کار پیل شوی و، او تر اوسه د دواړو هیوادو د بهرنی چارو د وزارتونو د مینانو په کچه درې ځلې په کابل او اسلام آباد کې په دې پلان باندې خبرې شوي دي. په پاکستان کې د تحریک انصاف د ګوند په مشرۍ د حکومت د جوړېدو وروسته دا یو بهرني هیواد ته د پاکستان د بهرنی چارو د وزیر لومړی سفر دی. پاکستان د بهرنی چارو وزیر په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې د افغان حکومت د غوښتنو سره سره پاکستان لا هم د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې خپله تړلې کنسلګري بیرته نه ده پرانیستې. پاکستان حکومت د وږي په لسمه د ننګرهار دولتي چارواکو لخوا په جلال آباد کې د پاکستاني کنسلګرۍ مخته د پاکستاني ویزو د خرڅېدلو د تورونو د لګولو وروسته خپله کنسلګري وتړله. که څه هم د افغانستان د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین رباني د ټلیفون له لارې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر ښه د دغې کنسلګرۍ د بیرته پرانیستلو غوښتنه کړې، خو پاکستان لا بیرته خپله کنسلګري نه ده پرانیستې. د افغانستان د چارو کارپوهان کابل ته د پاکستان د بهرنی چارو وزیر په مشرۍ د شنبې د ورځې د پاکستاني پلاوي سفر مهم ګڼي، او وایي چې د پاکستان نوي حکومت بهرنی هیوادو ته د بهرنی چارو د وزیر لومړی سفر له افغانستان څخه پیلوي. افغان حکومت وایي چې د طالبانو اکثره مشران او لوړ پوړي قوماندانان په پاکستان کې دېره دي، خو پاکستان دا ادعا نه مني. د افغانستان د چارو یو کارپوه وحید مجده چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د بهرنی چارو وزارت کې کار کوو، د پاکستان د نوي حکومت لخوا د افغانستان مسلې په هوارولو کې د جدیت په اړه شک څرګندوي، خو وایي چې د عمران خان د تحریک انصاف د ګوند مشر د مخه څو ځلې افغانستان سره د ښو اړیکو د لرلو په اړه خپل نیت څرګند کړی دی.
خبره په دې کې ده چې آیا د عمران خان یا د تحریک انصاف حکومت د پخوا په پرتله څومره د افغانستان د قضیې د حل په باره کې جدي دي؟ دا مسایل اوس پوښتنې وړ خبره ده، ځکه چې پاکستان ځینې چارواکي د هندوستان مسله هم رامنځته کړې ده په دې کې، او ویلي دي چې تر هغه وخته پورې چې هندوستان په افغانستان کې لوی لاس ولري دا خبره ناشونه ده چې موږ وکولای شو سولې په پروسه کې لاس وکړو. نو په هر حال یوازې په خبرو په تګ او راتګ دا مشکل نه حل کېږي تر هغه وخته پورې چې عملا
د سیاسي چارو دا کارپوه وایي چې د پاکستان تیرو حکومتونو مشرانو هم افغانستان ته سفرونه کړي وو، او هم افغان مشرانو پاکستان ته سفرونه کړي وو، خو تر اوسه د دواړو هیوادو ترمنځ پرتو ستونزو د حل لپاره کوم عملي اقدامات نه دي ترسره شوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15. دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنوریدونکو، په هلمند کې د 215 میوان قلی اردو د قومندان جنرال عبدالهادي ترین سره زموږ خبریال مرکه کړې ده. د دې راپور څخه وروسته یې واوري. د سولې د ولسي حرکت غړي نن د مزار شریف ښار ته ورسېدل. له دغه حرکت سره د کندوز څو تنه هم ملګري سوي، او وایي چې د دوی حرکت به تر هغه وخته پورې دوام کوي چې په جګړه کې ښکېلې ډلې سولې ته غاړه کښېږدي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال ګلرحیم نیازمن په راپورټ کې واوري.
د سولې د ولسی حرکت غړي چشمیرې تقریبا 300 ته رسیدل. نن ماسپخین د مزار شریف ښار ته ورسیدل. له دغه کاروان سره د بغلان او قندوز ځینې ځوانان هم یو ځای شوي دي. د سولې د کاروان ویان بسم الله وطن دوست وایي چې دوی د طالبانو د هغې ادعا سپیناوی کول غوښتل چې پر دوی یې تور لګولی و چې دغه حرکت ولسی نه دی.
دا چې موږ ولس ته دا په ثبوت ورسوو چې دا خپلواک مدني حرکت دی، دا موږ ښه وګڼله چې د طالبانو اړوند سیمې ډنډغوري ته ورسو، له هغوی سره وغږېږو. زموږ شمېر چې تقریبا 60 تنه وو، د همدوس سیمو اوسېدونکي هم راسره وه، 200 کسان هغوی وه. مخته ولاړو، شاوخوا 5 کیلومتره مو د دوی په سیمه کې مزل وکړ. همدا شعارونه مور کول چې جنگ بس دی، جنگ نه غواړو، سوله غواړو، موږ ژوند غواړو، امن غواړو. بل سیمه چې د اکاخیلو په نوم ده، هلته تقریبا 60 طالبان راغله او زموږ مخې ونیوه چې تاسو نور مخته مزئ. په لومړیو کې هغوی تشدد کاوه، شکنځلې کوله، سپکاوی کاوه. بیا مور ته ویل چې موږ ځکه راغلي یو چې ستاسو څهره نړیوال ته وښیو چې دا وحشیان نه دي، دا هم انسانان دي. بل دا خبره چې تاسو ادا کوئ چې دا نیکلسنی حرکت پروژه ده، موږ راغلي که چیرې تاسې د خپل خبرو اړوند ثبوت او اسناد او شواهد لرئ، تاسو یې چارز مژه غاړه مش چمتو یز مر سره هم دلته حساب کتاب وکي. موږ له لاس څخه لر سپیکر واخیست چې تاسې دلته د خبرو کولو حق نه لرئ، خبرې مه کوئ. کوم پیغام چې موږ غوښ تر خلکو مهمل ته ورساوه چې موږ سوله غواړو، ژوند غواړو، امن غواړو، جګړه پردی ده، جګړه باید لمنځه لاړه سي.
هغه ویل دغه جګړه چې اوس روانه ده تر څو پای ته نوي رسیدلی دوی به خپل مبارزې ته دوام ورکوي. هغه وایي چې دوی به د سولې غږ د هر افغان تر غوږونو ورسوي.
دا خو یو حرکت ته پروسه ده، راپیل سوې ده، مخته روانه ده. دا به تر هغو پورې روانې تر څو پورې چې موږ خپلو هیلو ته رسیږو، څو چې په افغانستان کې سوله راځي، څو چې دغه روانه پردی جګړه چې په راس کې خپله امریکا ده، امریکا شروع کړې ده، څو چې دا له منځه ځي، موږ به همداسې خپلو مدني حرکتونو ته دوام ورکوو. اوس دا د مزار شریف ښار ته رسېدلی یو، 4 شپې مزل مو کړی دی. نن د مزار شریف ښار په منځ کې پر فردوسي چوک باندې سر راغونډېږو. د همدې ولایت او نورو ولایتونو وګړي سر راغونډ سوي دي. له هغوی سره موږ هلته وینو، له هغه ځای څخه ځو روزه شریفې ته، هلته غونډه لرو. له غونډې څخه وروسته بیا تصمیم نیسو چې کومو ولایتونو ته، کومو سیمو ته باید لاړ سو.
بسم الله وطن دوست ویل چې د دوی یو شمیر غړي ښه مالي امکانات لري او هغه ملګري چې اقتصادي کمزوره دي د کاروان د نورو غړو لخوا ورسره مرسته کیږي.
ځینې ملګري چې زموږ سره په کاروان کې دي، هغوی شکر د شتمن دي، هغوی هر څه لري. د بیلګې په توګه باچا خان مولادات ښه کاروبار لري، ښه ژوند لري. دی یا نور دغه سي ملګري چې هغه په کاروان کې شتمن دي، هغوی له نورو بېوزله ملګرو سره بیا مرسته کوي. خپل تجاران ورنه زموږ سره کومکونه کوي. په داخل او په بهر کې چې کوم ملي سوداګر دي، هغوی زموږ له کاروان سره کومک کوي، همکاري کوي. سو هغه ملګري چې زموږ سره په کاروان کې دي او په کور کې بېوزله دي، په کور کې څه نه لري، له هغوی سره له کاروان له خوا څخه کومک وسي او په کور کې یو څه ورته برابر څه چې دوی ژوند په وکولای سي. د ولس حرکت دی، د ولس په ملاتړ مخته روان دي، د ولس په مرسته مخته روان دي.
په دغه کاروان کې یو لس کلن ماشوم حکمت هم په خیلو ځای د کاروان په مخ کې روان وي. هغه وایي چې د مور په جګړه کې وجل شوی، ځکه سوله غواړي چې د دغه غوندې نور ماشومان بې مور او بې پلار نه شي.
موږ نور جنگ نه غواړو، سوله باید موږ وطن کې راشي.
نو د چا نه یې غواړي سوله؟
یو لس نه غواړم چې ولس راپورته شي او چې ټول یو غږ شي چې سوله راشي موږ وطن کې. نو دماغونه دغسې اعتماد نه شي موږ وطن کې سوله شي. باید که دماغونه دغسې اعتماد شي، دی پورته شي، یو غږ دي، یو غږ دي سره کې او د پاکستان سفارت ته کې کېنی او ورتهویل شي نور جنګ نه غواړي. طالبانو خواته ورغلو، ویل وایي مخته مه راځه، موږ غږ وکړو چې موږ سوله غواړو، نور جنګ بسته. دی ویل سوله مولا نسته. زه ولاړ
د سولې ولسی حرکت چې له هلمند څخه پیل شوی او له کابل څخه یې لوڅې پخې حرکت پیل کړی، تر قندوز، بغلان او مزار شریف پورې راورسېده. خو معلومه نه ده چې له مزار شریف څخه وروسته به کوم ولایت ته سفر کوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د هلمند په ولایت کې د افغانستان پوځي مقامات وایي د قاطع ماموریت هوایي مرسته د افغان ځواکونو د روزنې پروګرامونه زیاتیږي. په هلمند کې د 215 میوان قول اردو قومندان جنرال عبدالهادي ترین وایي چې په افغانستان کې د قاطع ماموریت نوی قومندان جنرال سکاټ میلر هند ته وبخشي. هلمند ته د سفر په مهال دوی ته په دې برخه کې د خپلو نوو همکاریو ویلي دي. د امریکا ژغ خبریال عزیز الله پوپال د 215 میوان قول اردو له قومندان جنرال ترین سره په دې اړه مرکه کړې.
قومندان صاحب محترم، د قاطع ماموریت عمومي قومندان هلمند ته راغلی، سره عمدتاً پر کومو مسایلو باندې بحث وکړ؟ مشخصا د بحث وړ نقاط څه شو؟
د حمایت قاطع عمومي قومندان یو کاري سفر درلود هلمند ته، چې دلته شورا ته تشریف راوړی و. دلته زموږ د ګډ ټیم سره هغه ارزیابي ګانې چې موږ درلودې، چې هلمند کې چې پس له خرابې د وضعیت ته چې انکشافات منځته راغلي دي، دغه ارزیابي شو. ضمناً مشره دوی ژمنه وکړه، دوی مشره همکاري لا زیاتې پاملرنې دي و په حمایت هوایی او تعلیم و تربیت باندې کوي.
ردی سره څنګه کی هم د اوس د هلمند امنیتی وضعیت په اړه باندې یو لړ نوی اندیشنې د لشګا د اوسیدونکو راپورته سوی. لتیرو دوه هفته رئیسی مخابراتي شبکې هم هلته فعالیت نه لري. د تشویش شو چې ګویا د دولت مخالفین غواړي په هلمند کې پر غټو دولتي اهداف باندې حمله وکړي بریدونه په دې اړه باندې تشویشونه یعنی تر کوم اندازې پورې په ځای دي؟ ساسو تدابیر چی شدي؟ د کجکی د برښنا د بند امنیت په اړه باندې په روسیې کې ځینې داسې اندېښنې راپورته شوې دي چې ګویا د ایران یا هم په منطقه کې نوې پیدا شوې وسلوالې ډلې هغوی کوشش کوي چې د دې بند د تخریب لپاره اقدامات ترسره کړي. البته محلي اوسیدونکي د کجکی ولسوالۍ دا تشویشونه لري او هغوی نابلده وسلوال هم په سیمه کې لیدلي دي. مشخصا د کجکی د دې بند د امنیت په اړه باندې د خلکو تشویشونه څونه پر ځای دي او هم تاسو څه داسې استخباراتي معلومات لري چې د دې بند تخریب لپاره څه کوششونه روان دي؟
یقینا ګورې، دا دښمن خو پلور شوی دښمن ده. دوی ټول موږ د اقتصاد په ضد دې مبارزه کوي، جنګیږي. دا خو ټول نوکران دي. یو بخش دا د دوی اهداف و موخه موږ ته معلومه دي. تدابیر لرو. حدودا دوه میاشتې کېږي چې دغه کندک چې ما واستوه کجکي ته د سنایپر نښهویشتونکی تربیه شوي دي. دا ثقیله سلاح و دا ټول تازه نفس قوتونه هلته دا کندک ځای په ځای شوي دي. هغه سره زموږ تر ساره میلاندې دي د ورځې او د شپې لخوا.
مشخصا د ایران له طرفه د روزلسو وستوالو په اړه باندې چې ګویا ایران علاقمند دی چې دا بند تخریب شي، په دې اړه باندې څه استخباراتي معلومات شته چې واقعا ایران مداخله شروع کړې تر دې اندازې پورې؟
ګورې کوم سلاوي چې راځي، دغه ساده تعلیم تربیه نه ده. تر 15 ورځې مخکې د ناوي ساحه کې دغه د مواد انفجار زیرمې ته چې موږ انفجار ورکړې ده د ایمار راکټ په واسطه مخه معلوم ده کوم ځای نه راځي. خو دغه
بله جناب صاحب محترم، مشخصا د ایران او روسي څرګندونې د هلمند اوبو په متعلق باندې او دلته د محلي اوسیدونکو دغه اداوي یا بالمشاهده لیدې چې ځینې روزلسوي کسان چې د ایران څخه تازه راغلي دي، د دغو اداو په اړه باندې ستاسو معلومات څه دي؟ استخباراتي معلومات مو څه شي؟ بله، په هلمند کې د 215 میوان خولي اردو کمانډان جنرال صاحب ترنس، ستاسو د معلوماتو څخه ولم تشکر ژوند دی اوسې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او دا هم یو نړیوال رپورت. د ملګرو ملتونو یو جکپوړي چارواکی وایي د هغو په سلګونو زرو ملکي خلکو سره د مرستې لپاره یو پلان ترتیب کړی دی چې د سوریې د ادلب ولایت کې په جګړو کې ګیر پاته دي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریالي لیزا شلاین په رپورټ کې واوري.
په سوریه کې د ملګرو ملتونو سیمه ایز منتظم وایي چې هغه په سوریه کې داخلي ملکونو ته خواست کړی دی چې د ادلب په ایالت کې د ملکی خلکو د حفاظت لپاره جدي اقدامات وکړي. دغه سیمه ایز منتظم پانوس ممتاز یس ویل دي چې هغه تر روسیې او امریکا د دې ډاډ ورکړي چې دغه مسلې د سوله ییز حل لارو چارو ته زیات توجه وکړي. هغه امریکا غږ ته ویل دي چې په دې هڅو کې امریکا او روسیا فوق العاده مهم رول لري. هغه وایي
diplomacy prevention of humanitarian diplomacy is taking place at the moment at all levels to make sure that everybody works with the same objective.
د مخنیوي لپاره همدا اوس مخکې له مخکې په هر سویه سیاسي او بشري هدل زلې روان دي تر څو په دې ډاډ حاصل شي چې هر څوک په دې هڅه کې دي چې دغه بشري فاجعه مخه بند شي. تقریبا 3 میلیونه غیر نظامی خلک د ادلی پایلت کې بند پاتې دي. د دغه ایالت نه د هوی د وټلو د پر هسلاره نشته ده ځکه چې دغه ایالت ته ټوله غزیدل لارې بندي شوې دي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې چې په کامل ډول د نظامی عملیاتو په نتیجه کې به هلته داسې قتل عام جوړ شي چې په خوایې په سوریه کې ساره نه دلیدل شوی. د سپتمبر د میاشتې د شروع راهیسې په دغه ایالت باندې د سوریې او د روسیې د هوایي قوه حملې زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو دغه راپورټ وایي چې په هغې کې د ښځو او ماشومانو په شمول په لسګونو خلک مړه او زخمیان شوي دي. په ډیرو شفاخانو کې د حملو له کبله طبي خدمات نشته دی او هم ډیر مکتبونه بمباري شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې د ادلیب د ایالت د 3 میلیونو خلکو نه 2 میلیونه خلک عجلو بشري مرستو ته ضرورت لري. په سوریه کې د ملګرو ملتونو سیمه ییز منتظم ممتاز یس وایي چې د بشري مرستو د رسولو ټولنو د مرستې دپاره یو داسې پلان جوړ کړی چې د تقریبا 900 زرو خلکو دپاره د ضرورت په وخت کې مرستې برابرې کړي. هغه وایي هر څوک د یوې ښې وضعې هیله لري مګر بد حالت ته هم تیاری نیولی دی.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
درنو اوریدونکو، په کندوز کې یو مالدار د مختلفو شیانو څخه د حیواناتو د پاره خوراکي مواد جوړوي. دغه مواد حیوانات چاغوي او شیدې هم زیاتیږي. زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن په دې باره کې له کندوزه رپورټ را لېږلی.
خیال محمد د قندوز د زرخری دوسیدونکو دی. هغه وایي چې په کور کې به وزګار ناستو له فکر او چورت وهلو پرته یې بل کار نه و. یوه ورځ د یوې خیریه موسسې یو ټریننګ ته لاړ. هلته ورته د دغو خوراکي موادو زده کړه ورکړل شوه او اوس له دغې لارې ښه عاید لري. په دغو خوراکي موادو کې کنجاړه، سپینه، کیمیاوي سره، ویټامین، مالګه او ځینې نور شیان یو ځای کیږي. هغه وایي چې د څارویو دغه خوراک پر مالدارو پلوري او د هغوی څاروي د 2 لیترو پر ځای اوس 15 یا 16 لیتره شیدې کوي. په قندوز کې یو شمېر هغه خلک چې د شیدو لپاره څاروي ساتي شیدې د لبنیاتو پر یو شرکت پلوري او هر ورځ له دغې لارې یو اندازه پیسې په لاس راوړي. خیال محمد وایي چې د دغو خوراکي موادو په جوړولو کې ورسره د کورنۍ غړي هم مرسته کوي او ټول پروزګر شوی دی.
پس آمدن گفتن که همه چیزا را که برای ما توضیح کدی، گواهی ما شیر زیاد کده، پربی شده.
مالدارو تا می دغه خوراکی مواد وویشل. بیر تراغلل ویلی چه اوس غواگانو شیده زیادی کدی دی او چاغی شوی هم دی. نوموړی اوس دغه خوراکي مواد تقریبا 130 هغو مالدارو باندې پلوري چې د شیدو لپاره یې غواګانې ساتلې دي. په قندوز کې د څارویو لپاره دغه ډول خوراکي مواد جوړول نوې کار دی. خیال محمد وایي چې په خوا به یوازې فکرونه کول او بیروزګار و، خو اوس د کورنۍ لغړو سره یو ځای د څارویو خوراکي مواد جوړوي او پلوري.
بهش ما تمام رو د خانه شوشتگی بیکار چور زدن دیگه چیزی نبود. قای فامیلی خود امی چیزا را د خانه خود جور میکنیم.
مخکې به ټوله ورځ په کور کې ناستم، وزګارم، له چورت وهلو پرته مې بل کار نه و. اوس د خپل کورنۍ لغړو سره دغه خوراکي مواد جوړوم او پر مالدارو یې پلورم. د حیواناتو ډاکټر نصیر احمد احسانمند چې خیال محمد او د په څیر نور خلکو ته د حیواني خوراکي مواد زده کړی ورکړي وایي چې په لومړیو کې یو شمیر دهقانانو ته دغه مواد وړیا وویشل، خو اوس خلک د خپلو څارویو لپاره په دې خاطر دغه خوراکي مواد اخلي چې ګټه یې زیاته ده.
برای کسایی که گاوهای شیری دارن و با اینا همکاری دارن در قسمت آوردن شیر به اتحادیه لبنیات.
هغه چا چې د شیدو غواګانې درلودې او شیدې د لبنیاتو اتحادیه ته ورکولې په لومړي ځل ورته دغه مواد وړیا وویشل شول. نوموړی وایي چې په قندوز کې اوس هم مالدار په پخوانیو طریقو مالداری کوي، خو دوی هڅه وکړه چې مالدار له نوو طریقو سره آشنا شي او په نتیجه کې حیواني محصولات زیات شي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
څو مهم خبرونه. د نظامی چارو څېړونکي وایي چې د چین لخوا په د جنوبي چین په سمندرګي کې د خپل پوځي قوت د پراخولو له امله د یو سمندري جنگ د نښتو خطر زیات شوی. د جنوبي چین د سمندرګي په زیاتو برخو باندې چین قبضه کړې، خو د مالیزیا، ویتنام، برونای او فلیپین په شمال شاوخوا ګاونډي هیوادونه هم د ملکیت دعوه کوي. چین په مصنوعي ټاپوګانو کې نظامی اډې جوړې کړې دي او د نورو هیوادونو د سمندري قواو د کښتیو په تګ راتګ باندې بندیزونه لګولي دي. متحده ایالاتو هم په دغه سیمه کې خپل نظامی قوت پراخه کړی دی. د شنبې په سهار د تایفون منګهوډ په نوم په فلیپین کې د یو غټ سمندري طوفان له رسېدو نه مخکې د چارواکو په غوښتنه له 4 میلیون نه زیات خلک له خپلو کورونو نه وتي دي. دغه طوفان چې په فی ساعت د 255 کیلومتر پر رفتار جاکارو سره ملګری دی د لوزان د پر نفوس ټاپو په لورې د حرکت په حال کې دی.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بل خبرونې تاسې ټوله پر خدای سپارو.